په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا ولسمشر جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت وینا کې یو ځل بیا افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. ویل چې سخته ده په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. د سپتمبر دی ولسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
حتی موږ پوهنتون ته به چې دو کله کله به هم ځان سره ویل چې چېرې یولسم د سپتمبر پیښه نه رامنځته کېده، نن به موږ او تاسو دلته نه وو.
په دې اړه مو د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه کړې. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زړنګ زنګ کړنګول کېږي. علتونه یې څه دي؟
اخیری کلونو کې افغانستان بوران سره مخامخ و او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین المللي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو متخصص سره مرکه کړې. په پیښور کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي له افغانستان ورغلي شاوخوا 50 هنرمندانو کورنیو ته د مرستو لاس ورغځولی.
د مونږ د خپل د تنظیم طرف ورته کارډ ورکو چیرته یو قسم دی د پاره چې هغه نشاندې کیږي یو آرټسټ او خلک یې پیژني.
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټي خبرونه هم درته خبرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د زیاتېدو خبرداری ورکړ. د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپلو پوځونو د ایستلو دفاع وکړه. د ایران او اټومي انرژي نړیوالې ادارې ترمنځ تازه پریکړې شوې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویل تیر میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب لا خراب شوی دی. دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډیر لوړې سوي او د خلکو عواید هم کم شوی دی. د سازمان په حواله خلکو ته لږ خوړه رسیږي او د لوږې د ستونزې په وړاندې د مبارزې لپاره له نورو کسانو پیسې او خوړه په پور اخلي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د افغانستان زیاتو برخو ته د دوی رسیدل ګران سوي دي. ټاکل شوی ملګري ملتونو سبا دوشنبه د سویس په جنیوا کې له افغانستان سره د بس پنیټ ولولو یو لوی کانفرنس جوړ کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن یو بیا له افغانستان د خپل پوځیانو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. بایدن چې پرون یې د پنسلوانیا ایالت په شانګ سویل سیمه کې د سپتمبر د 18مې د حملو د شلمې کلیزې په مراسمو کې ګډون کړی و، زیاته کړه چې ګرانه ده ټولو ته له افغانستان د وتلو د پریکړې په اړه وضاحت ورکړل شي.
د هغه څه پر اساس چې لوستې مې دي، هغو لګښتونو ته په پام چې وشول او یا سلنه امریکایان فکر کوي چې دا له افغانستان د وتلو وخت وو، خو هغه څه چې خلک یې خوشاله نه کړل ناببره وتل وو.
د بایدن حکومت له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوی دی. په کندهار کې د خیر ښېګڼې د یوه بې پرې بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي طالبان تېره شپه کور ته وروښتي او ورونه یې ورته ډبولی دي. هغې په یوه ویډیو پیغام کې چې بېلابېلو رسنیو خپور کړي په ژړغوني انداز د هغې صحنې جریان بیان کړی. فهیما رحمتی چې روغتیا پاله هم ده، تیر میاشت د جګړې په شرایطو کې له بېوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د بس پنې په ټولولو کې مهم نقش درلود. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر رحمت الله نړیوال ادعا کړې چې په دې کور کې د پخواني حکومت د استخباراتو وسلول موجود و چې د طالبانو له ورتګ سره سم ډزې سوي او طالبان د هغوی د نیولو لپاره لاس په کار سوي دي. میرمن رحمتي دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل. عبدالباقی حقانی چې نن په دغه وزارت کې یوه کنفرانس ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې د دوه هیوادونو ترمن سرحدي لانجې به حلېږي.
په تاریخ پوښتو کې دوی مشکل نه لرلې په سرحد باندې، د سرحد موجوده مشکلات، تاریخي مشکلات، دا به ان شاء الله په کم وخت کې دا به حل شي.
هغه د پاکستان له دولت څخه غوښتنه وکړه چې افغانانو ته نور زیات تعلیمي بورسونه هم ورکړي. پر طالبانو په وار وار تور لګول سوی چې له پاکستان سره نږدې اړیکې لري. ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته به په خپلو اټومي ساحو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي. ایران منلی چې دغه څارونکي به کولی سي د دغو ساحو فلم اخیستلو ته ادامه ورکړي. نن دغه اعلان وروسته تر دې وسو چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی په تهران کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې له نوي مشر محمد اسلامي سره وکتل. د دغو خبرو هدف د تهران او لویدیز ترمنځ دروان کړکیچ کمول وو. لویدیز د ایران د اټومي موافقې د بیا احیا لپاره مذاکرو د چټکتیا غوښتنه کړې وه. د ایران د خبری اژانسونو په حواله محمد اسلامي ویلي، ایران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې موافقه وکړه چې د ایران په اټومي ساحو کې به د څارونکو کمرو میموري کارډونه بدلیږي. د پاکستان پولیس وایي د دغه هیواد په شمال ویدیز کې د پشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. یو چارواکي محمد نواز ویلي، په تورغر ولسوالۍ کې له ویجاړیو او خټو ګڼ مړي ایستل شوي او ژغورونکي په نورو قربانیانو پسې پلټنه کوي. د پاکستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې اغېزمنو سو سیمو ته مرستې لیږلې، خو د مځکې شوېدو د دوی د مرستو رسولو چارې ټکنې کړې دي. په وارسا کې د ټول پولند ډاکټرانو، نرسانو او نورو روغتیایي کارکونکو د لږو معاشونو او خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ. دا اعتراض داسې مهال کېږي چې د کورونا وبا له کبله د پولند روغتیایي سیستم تر فشار لاندې دی. اعتراض کوونکو چې نن یکشنبه د وارسا په مرکزي برخه کې او د دولتي ودانیو مخې ته راغونډ شوي وو، خبرداری ورکړ چې د دغه هیواد روغتیایي سیستم شاید د مالي ستونزو له کبله له سقوط سره مخامخ شي. بلخوا د پولند روغتیا وزیر ادم نایت زایلسکي ویلي چې د اعتراض کوونکو کل استاد سره بنن پر دې موضوع خبري کوي.
خبرونه ملاحظه درو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ول ولید ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی اکام د خبرونه پاتې برخه هم بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي هم کار شمشاد ازادران په مرسته وړاندې کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د ټولو ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې ننګ وکړه. وی ویل چې سخت ده چې په دې اړه ټولو ته سپیناوی وشي. جو بایدن پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د بریدونو د شلم تلین په مناسبت څرګندونو کې دغه راز ویلي چې امریکایي پوځیان هغه مهال خپل هدف ته ورسېدل چې په پاکستان کې د القاعده مشر اسامه بن لادن چې دغه بریدونو اصلي تراو وواژه. د بایدن پر ادارې تر ټولو سخت نیوکې د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر طالبانو ته د تسلیمېدو په معنا بللی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي ماموریت د پای پاړه په جمهور رئیس بایدن له نیوکو سره سره هغه یو ځل بیا په دې اړه خپلې شوې پریکړې دفاع وکړه. جمهور رئیس جو بایدن چې د شنبې په ورځ د سپتمبر د 11 منیټې په مناسبت د پنسلوانیا ایالت په شانګسویل سیمه کې جوړ شوی یو مراسمو کې ګډون کړی و، وویل سخت ده چې له افغانستانه د وتلو د پریکړې په اړه ټولو ته سپیناوی وشي.
د هغه څه له مخې چې ما ویلي، اویا سلنه امریکایان فکر کوي هغه لګښتونه ته په کتو چې شوي له افغانستانه د وتلو وخت و، خو څه چې دوی خوښ نه کړل په بیړني ډول وتل و. سخت ده چې ټولو ته وضاحت ورکړي چې وتل څه ډول ممکن و.
جمهور رئیس بایدن وای په افغانستان کې امریکایي عسكر هغه مهال خپل مخې ته ورسېدل چې د 2011 کال د می په دوی منیټۍ د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وواژه. د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن حکومت له افغانستانه د خپل عسکرو د وتو د څرنګوالي لامل تر سختو نیوکو لاندې دی. د هغه تر ټولو سخت منتخب د جمهوری ریاست په تیرو ټاکنو کې ټاکنی سیال او مخکنی جمهور رئیس ډونالد ترامپ دی. ترامپ پرون نیویارک کې یو غونډه ته خبرو کې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو بهیر تر پختنې لاندې راوست او دا یو تل نه بلکې طالبانو ته تسلیمېدل وبلل. د امریکا متحدینو یو لوی اندېښنه لدی چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د هغوی د متحدینو د نظامی ماموریت پای به دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په ځانګړي ډول د القاعده په خوندي ځای بدل کړي. خو جمهور رئیس بایدن پرون په دې اړه خبریالانو سره خبرو کې د پښتنې په ډول مطرح کړه، آیا القاعده کولای شي چې افغانستان ته بیا راوګرځي؟ هغه خپل دې پښتنې ته دوه ځواب ورکړ او زیاته کړه په دې اړه باید فکر وشي چې دا ډله له نورو ځایونو بیا راغلي. د امریکا جمهور رئیس په دې اړه چې تګلارې څه ده بیا د پښتنې په ډول ځواب ورکړ او وی ویل هر ځای چې القاعده وي موږ باید هلته برید وکړو او عسكر ولرو. افغانستان کې د القاعده شبکې بیا ځلی فعالیدل یو له هغو احتمالي ګواښونو ده چې پینټاګان هم تاییدوي. د امریکا د دفاع وزیر لوید استین د جمعې په ورځ په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې وویل ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. طالبانو بیا په ځلونو ژمنه کړې چې د دوهې د هوکړې له مخې به هیڅ ډلې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکاروي. خو دا ډله ورستر بلې د نړیوالې ټولنې لخوا د خپلو ژمنو په ماتېدو تورنېږي. تازه د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان ایو لوردیان طالبان د ژمنو په ماتولو تورن کړي او وایي پاریس به د دې ډلې له حکومت سره هیڅ ډول اړیکه ونه ساتي. خغلی جان قطر ته له سفر وړاندې د فرانسې له 15 خبری چینل سره خبرو کې ویلي طالبانو ژمنه کړې وه چې بهرنیانو او افغانانو ته به د سفر اجازه ورکوي او ټول ګډونه حکومت به جوړوي، خو د ده له قوله دې ډلې دروغ ویلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه هیواد به د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو او له دې ډلې سره د هر ډول اړیکو له نیولو ډډه وکړي. طالبانو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر څرګندونو ته زموږ له اړیکو سره سره غبرګون ونه ښود. خو د امریکایي عسکرو له وتو وروسته وروستیو کې د کابل حامد کرزي له هوایي ډګره نږدې 250 تنه بهرنیانو او افغانانو ته اجازه ورکړل شوې چې له افغانستان ووزي.
د سپتمبر د یو لسمې پیښې تر څه حده د افغانانو په تېره بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ. په دې اړه به وړاندې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه واوړئ. خو اوس به د افغانستان روان بشري او اقتصادي وضعیت ته کتنه وکړو. په داسې حال کې چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د یو بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړل شوی. ټاکل شوی ملګري ملتونه سبا د سویس په جنیوا کې د له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی کنفرانس جوړ کړي. له افغانستان سره د بسپنې راټولولو په دې نړیوال کانفرنس کې به ملګری ملتونه هڅه وکړي چې نړیوال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره د عاجلو مرستو ژمنې وکړي تر څو په دې هیواد کې له میلیونونو بې وزلو کسانو سره د ژوند ژغورنې بشري مرستې دوام وکړي. ملګرو ملتونو د جنیوا د کانفرنس په اړه په یو بیان کې ویلي چې دا سازمان له میلیونونو بې وزلو افغانانو سره د بشري مرستو دوام ته ژمن دی او ټینګار کړی چې د پرمختیا په برخه کې لاسته راوړنې باید خوندي شي تر څو له افغانستان سره د لنډ مهاله او اوږد مهاله ثبات لپاره بشري مرستې دوام ومومي. په بیان کې د غرض ویل شوی چې له افغانستان سره د بشري مرستو د تړاو یوه مهمه برخه دا ده چې د ښځو او نجونو حقوق خوندیتوب او هوساینه ډاډمنه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او هیله ښودلې چې د وزیرانو په سطح دغه کانفرنس به وکول شي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره مالی سرچینې زیات کړي او بشري مرستې له خنډ او ځنډ پرته اړو کسانو ته ورسول شي. ګوتریش په یو ټویټ کې ویلي چې افغان ماشومان، ښځې او سړیان اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې ملاتړ او پیوستون ته اړتیا لري. ګوتریش چې په خپل هم په دې کانفرنس کې ګډون کوي تر دې مخکې له نړیوالې ټولنې غوښتي و چې افغانستان ته د نغدو پیسو ورکولو بهیر پیل کړي تر څو دا هېواد له اقتصادي سقوط سره مخامخ نشي. ګوتریش د تېرې جمعې په ورځ د افغانستان د روان وضعیت په اړه په یوه خبري غونډه کې وویل نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې په افغانستان کې د یو داسې بحران د مخنیوي لپاره لارې چارې ولټوي چې هغه به نه یوازې د افغانانو لپاره یوه غمیزه وي بلکې لا بې ثباتۍ ته به لاره هواره کړي او د هغو ترهګرو ډلو لپاره به یوه تحفه وي چې تر اوسه هلته فعال دي. ګوتریش دغه راز ویلي چې د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته پکار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیون ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنایي آزادې کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. پر دې سربیره د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9 میلیارد ډالر هم په بهرنیو په تېره بیا د امریکا په بانکونو کې کنګل شوي او د طالبانو اداره ورته لاسرسی نه لري. د پلاسال کله چې ملګرو ملتونو د اسرائیل مخې د افغانستان د 18 میلیون وګړو نږدې نیمایي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري او له هرو دریو افغانانو یوې نه پوهیږي چې بل ځل خواړه له کومه کړي. مخې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي په افغانستان کې د سختې وچکالۍ او د خپرې شوې کورونا وبا له امله شاوخوا 18 میلیون وګړي عاجلو مرستو ته اړ وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په وروستۍ سروې کې ویلي چې کله افغانستان سره عاجل مرستې ونشینو د دې خطر شته چې د دې هیواد نږدې 90% وګړي د راتلونکي 2022 کال تر نیمایي پورې د بې وزلۍ کندې ته ولویږي. دغه سروې له مخې په اوس وخت کې د افغانستان په سلو کې 20 وګړي د لوږې تر کرښې لاندې ژوند کوي. ملګری ملتونه تامه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په سبنی مرستندوی کنفرانس کې به نړیوال افغانانو سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ څخه باندې درې اونۍ تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کیږي. علتونه یې څه دي؟ دا پوښتنه زما همکار اجمل اند د امریکې په پیل کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت لغړي آزرخش حافظي څخه کړې ده.
زما په هم دا یو تدې خبره ده، ځکه چې هغه میراث چې دوی ته ورپاتې دي هغه میراث هم چندان یعنی اخري کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو، ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتېدل، او په عین زمان کې بین ملي مرستې نه وای افغانستان سقوط کوله. خو په هر صورت دوی چې راغلل تر اوسه پورې یو څو نور مشکلات هم په زیات شو. یو دا چې د مرکزي ذخایر د افغانستان بانک چې په امریکا کې دی هغه هم بلاک شو، او اجازه دې لپاره چې ډالر راوباسي یا نور کرنسی راوباسي او د افغانۍ د مصنوعي ثبات لپاره یو کاری هغه انکار هم دې لپاره ووت. او دا پښتنه ستونزه ده، ځکه چې خو د تغییر د نظام شو او تقریبا دا څو ورځې کېږي، تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دوی وتوانېدل چې خپل موقت سرپرست کابینه اعلان کړي، او تر اوسه پورې هم کوم خارجي مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي دي. دا موږ یو غریب هېواد یو، او مخکې هم دا بین المللي مرستې په سمه توګه نه دي لګول شوي، او زموږ اساسي بنسټونه او ملي اقتصاد سم روغ او جوړ نه دي. نو په دې خاطر زموږ اساسي پذیری از موږ د خطر سره مقابله کول کچه ډیر زیات نه دي.
افیس سم غوښتل دا پوښتم چې تاسو دغه د افغانستان د پانګې د کنګلیدو په اړه ویل، د دې په اړه باندې داسې راته جزئیات وایي، دا څخل پیسې دي د افغانستان څه ډول پیسې دي چې ولې کنګل شوي دي، او اغیزی دی طالبانو دی حکومت او عام خلکو لپاره څه ډول غنی څه کېدلی شي؟
دا خو تاسو معلومه ده چې هر هیواد کرنسی متبادل کرنسی خاص کرنسی زیر ملي یا د سترو زرو یا معادل د هغه دی بینلی با اعتبار کرنسی لکه ډالر یا یورو. دا اسلام خو پښتوانه دی استباد دی پیسې دی. هر یو حق لري چې دا د خپل د زیرمې په تناسب سره خپل کرنسی چاپ کی او چلن دی واشي. د مثال په توګه د افغاني قیمت چې دینیږي د همدغه زیرمې پر بنسټ دینیږي. کله چې دا زیرمې موجود نه وي او د پیسو بعد لپاره کله نا کله اثر مارکیټ ته ارزه نشي او خود ثبات نه پاتې کیږي، نو دا مشکلات دي. دا ډیر مشکله خبره ده. او دوام ده چې بین المللي مرستې قطع شوې دي، او تر څو چې د دوی هغه خارجي سیاست د دوی د تایید وړ ونه ګرځي دا مرستې مشروط دي. نو دا هم مثال په توګه د نړیوال بانک پیسې دي هغه کنګل دي نه ورکړي ورته، او یوازې په داخلي منابعو باندې دوی محدود پاتې شوي دي. داخلي منابع هم تر ګواښ لاندې دي، په دې خاطر چې صادرات پتا پودری دل فصل د صادرات زمونږ ډیری میوي خراب شولې. د کندهار میوي مثلا شمالي میوي جنگونه او مشکلات وو، او فصل د صادرات کې د دروازې د سپین بولډګ بند شو، دروازې د تورخم بند شو، دروازې د اسلام قلی بند شو. نو په دې خاطر باندې هغه صادرات چې دغه په مقابل کرنسی راځي هغه هم لبد مرغه په موقع سره ګټه پورته نشو، او ورسته شو ډیر زمونږ میوي او زمونږ د سبزیجات لبین الله. او بل ستونزې دا دي چې د خپل دوی خپل نوې فرمانونه کې ځینې کارونه کړی دي چې د خپل دی وارداتو مخنیوي کوي او احتمال د قحطۍ زیاتوي. د مثال په توګه دوی د ټي ټي اجازه تر اوسه نه دی ورکړي، او صرف لپاره د خپل د زیرمې د استفاده کولو لپاره د بانکونو څخه 15% اجازه ورکړل شوې ده. نو کله چې ټي ټي نشي پیسې هغه مشتری ته یو نفر خپل هغه تولیدونکي لپاره په خارج کې پیسې وانستي، نو مال نه راځي. چې مال را نه غي قحطۍ کیږي، قلت کیږي، قیمتونه جګیږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مدیر هیئت غړی آزرخش حافظي و چې په افغانستان کې د روان اقتصادي وضعیت په اړه خپل نظر سره شریکو.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په افغانستان کې د سیاسي بدلونونو په ترڅ کې د افغان سندرغاړو او هنرمندانو شاوخوا 50 کورنۍ په خبر ته کړه شوې دي. په خبر کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې دا به کورشوي هنرمندان لړې روستون سره مخامخ دي او وخت په وخت د پاکستان امنیتي ادارې هم پلټنې کوي. بل خو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې په دې اړه معلومات راټولوي او د خپل پالیسۍ سره سم باید دغو هنرمندانو لاسنیوی وکړي. تفصیل زموږ د مشال رادیو د خبریال شاهین بونیری په رپورت کې.
په خیبر پختونخوا کې د هنرمندانو د حقونو فعالان وایي چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون او بېقرارۍ نه وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو خواوشا 50 کورنۍ د سرپنا پلټون کې پیښور ته پکړه راغلی دي. بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د هنري ټولنې مشر او سندرغاړي راشد خان وویل چې دا کورنۍ ډېرې په بد حال کې دي او ځنې قانوني اسناد هم نه لري چې لکبلې د خپل کورونو پورې محدود پاتې شوي دي. نو موړه زیاتوي
توزه پورې صدا سي سلويخ 50 پورې خاندانونو دل تراغلي دي پیښور ته ومنګا لکه هغه کسان چې سره پاسپورت ته یا وسره افغان سټیزن کارت جوړو یا اوس نوې جوړ کړه د هغه ته مونږه د خپل د تنظیم طرف اور د کارت ورکو چیرې یو قسم دي د پاره چې هغه نشاندې کیږي یو آرټست او خلک یې پیژني. په دې هفته یو نیمه کې چې درې سلور آرټستان د دې حکومت چې دنه نیسلې دي او ډیپورت لکه ډیپورت کوي ویل تا نو هغه داسې قسمه کې سنو مخې ترال نو هغه جزان چې د ټولو زونه د کوره بار او د شي کمزوري کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې د طالبانو اسلامي امارت په موسیقي او هنري اظهار بندیزونه لګولي او په کابل کې د موسیقي ملي روزنیز مرکز هم تړلې دي. په پیښور کې د هنر کور په نوم د کلتوري ادارې مشر امجد شهزاد وایي چې په افغانستان کې موسیقاران د ډېر ګواښ سره مخ دي او هنري هلې ځلې په ټپه ولاړې دي.
یوازې میوزیشن نه دی، نه میوزیک سره تړلی، د هنرونو سره مطلب دا زیبا هنرونه چې څومره دي په کابل کې په دانورو سیمو کې سټوډیوګان ولته بسندرې ثبت کړي هغه ټول خو بند شوي دي. هغه خو څنګه دا کیسه وشوه هغه بند شوي دي او هیڅ دوباره شروع کړو د هغې هیڅ دغه نشته. په هغې باندې خلکو ډېر انویسټمنټ کړی دی او خو ټول بند شو، هغه خو دوباره نه شي. او که چا کومه هڅه کړې ده نو یریږي هم او دی ورته ګواښونه هم کړي دي او لړکې هم ورکړي دي چې دا کیسونه به کلار شي.
په دغه اړه مو په خیبر پښتونخوا کې د کلتور د څانګې د چارواکو سره تماس ونیولو خو هغوی په دې اړه د څه ویلو نه ډډه وکړه. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو اداره یو این ایچ سی آر بیا وایي چې د دوی سره به د خپلې پالیسۍ سره سم مرسته کوي. د ادارې ویان قیصر خان افریدی وایي چې دغه بې کوره شوي خلک باید د یو این ایچ سی آر سره تماس ونیسي.
دیوالی سره خو مونږ ته نور هم اپلیکیشنز راغلي، درخواستونه راغلي دي، کنه په هغه باندې مونږ غور کوو. په انډیویژوال کیس باندې مونږ سره تبصره نه کول غواړو، خو اوورال چې زمونږ کومه پالیسي ده په هغه باندې مونږ کار کوو. دی کولی شي چې زمونږ چې کوم یونیسیار کوم دغه دی دفتر دی په پاکستان کې هلته کې خپل درخواست ورکوي شي دغه رنګ یو مونږ دي ته اسایلم سیکر سرټیفیکیټ کدي په کرایټیریا باندې پوره کیږي او الیجیبل دی هغه لپاره. نو هغه یو پروسس نه پس چې کوم دی هغه ته د لیګل ډاکومېنټ ورکړل دي چې په دې باندې دی کولی شي چې شو په پاکستان کې.
د یادونه وردا چې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او بېقرارۍ لکبلا یو شمیر نوموړو هنرمندانو لوړان دي د نړۍ نورو هیوادونو ته کډه کړې دي او پاتې په دې هڅه کې دي چې د خپل هنر او کورنۍ لپاره خوندي ځایونه پیدا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ول 1900 او 15900 مندل شي.
د سپتمبر د یو لسمه پیښې تر څه حده د افغانانو په تیر بیا د ځوان کهول ژوند بدل کړ.
اخیری کارونه کې افغانستان بوران سره مخامخ وو او ورځ تر ورځې د فقر کچه زیاتیدل او په عین زمان کې بین ملی مرستې نه وای افغانستان
دا د ازرخ شحافظی د هغه مرکه یو برخه و چې مخکې مو واوري د خبرونه په دوهم نیمه کې مو د اریانا تلویزیون له ویان دی او د خزو د حقونو له وی فعال فوزیه وحدت سره په دې اړه مرکه کړې چې د سپتمبر دی ولسمې ل پیخي ورسته ژوند څومره بدل شوی دی د مرکه خبرونه په دوهم نیمه کې در تخبرو خو اوس ستاسو څو پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم عبدالعظیم کندهار ولایت څخه زه خپل افغانانو او عالمانو طالبانو ټول باندې غږ کوم چې تاسو له سپیکر وکړئ چې تاسو د پنځه اشکاله اسلام او د مسلمانانو پر ضد باندې نه سیستم سي تاسو د پنځه اشکاله کې پنځه کسه تاسو ما سره اوسه یا تاسو د کلمه او اسلام کلمه ورشولی ای د اسلام راوړی لشتان او فکر وکي د ستای سو بیریزي د تنځي اشکاله کیږي چې تاسو استعمالي افغانان وژني مسلمانان وژني تاسو څه بل څوک د اسلام خلاف سره کوم نه دی وژلي تاسو چا راپورته کړل د چا په تو پکو دیږي د لاس
السلام علیکم زه عبد الله سیمت په نن دی لایته ګرم سیلو د سالین تاسو خیر هم پېژنم طالبان د اسلامي نړۍ نو غشتان زاده چې جته د ټولې دولتي ادارې او ملکی ادارې په اړه کې چې خلک د دې رسنیو سره مخامخ شي موږ ته څه وګورو یو یو خدای کاری او بل خو وشکړي یو نفر وشکړي تر څو دې بل هغه څه خبر کړي طالبان نو غشتان زاده چې خلک ته په مکاري فرصتونه برابر کړي او خلک ته مرستې ویږي چې یو یو خو وشکړي چې د افغانستان ملت ستړي ملت دی اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی خو ولې کار باندې نه ستکه کارخانه نه ستکه نو اسلامي امارات نو غوښتنه دا ده چې کاروبار خلکو ته پیدا کړي او د دې سره سره د څه مرستې په خلکو وي چې لږ څه وچکالي ډېر بد اغېز پرې وتن کړي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بیا مې داسې دي چې امریکا د خپل ترهګره ده ځکه چې دلته یو خو کله چې وطن د ایرپورټ وران کړ شپېته اویا میلیونه ډالر یې افغانستان ته تاوان ورکو دا په غریب مظلوم قوم باندې د افغانستان تحمل شو بل چې کوم دی په افغانستان باندې دا روزي بند کړه او نو دا عوام قتل کړه ولوږې د تندې نه او د دې ټوله ګناه په امریکا باندې دا ترهګري عمل نه دی نور څه شی دی بل بشری مرستې بند کړي دا د بشر حقوق په مالول دي که نور څه شی دی دا دین اعتبار چې په افغانستان باندې کم بمونه راغورځولې وای چې دا غریب مسکین عوام ټول تباه شوی مړ شوی وای لاړه به خو نه دا چې هغه د لوږې او د تندې نه تړپېږي او په عذاب کې مري
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدې او موږ هم تل خبرو د کونړ په مرکز صدابات کې په روند کرکټ د اتويشت لوبډلو ترمنځ سولې په نوم سیالي پیل شو د سلیبې یو میاشت دوام کوي
دا د لوبي د لیدونکو د خوخي او د خپل خوخي لوبډلې د هڅبنې لپاره د لاسونو پرقاده د لوبي د پیل مراسم ته د کونړ والی حاجی محمد عثمان ترابي هم راغلی وو هغه په خپل خبرو کې لوبغاړو ته ویل هڅه وکړي چې په هیبات کې دننه او بهر خلاص تراوړنی ولري او اسلامي امارت به مو هر ډول ملاتړ کوي
څنګه چې په اسلام په چوکاټ کې افغانانو په دنیا باندې وګټله تاسو نه غواړئ دا چې یعنی کومري په ورځ کې ونه کړی دا چې موږ چې افغانان په ورځ کې کمزوري یعنی شي موږ ملاتړ کوو موږ ستاینه کوو او دغه ورزش ته چې د اسلام نظر هم دا څه معنی نه دی
په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته د پیلو شو سیالیو د لوبډلو د شمیر او هدف پاړه ویل
دغه سیالی چې په وو ګروپونو تقسیم شوی دي او په نمبر وار شکل هر ګروپ لوبي کوي او په هر ګروپ کې څلور لوبډلې شامل دي په متوازن شکل باندې هر لوبډله درې لوبي کوي او له هغه څخه یو لوبډله بیا دوه هم پړاو ته ځي دا د افغانستان کرکټ بورډ په لارښوونه په ټولو ولایتونو کې په لار چول شوی دي دغه سیالی په دې مخه په لار چول شوی دي چې د راتلونکو ګدرایمه درجه ولایتي سیالیو لپاره ترې ولایتي لوبډله انتخاب شي او دا په رسمي چوکاټ کې ترسره کیږي
د اسداباد مرکزی لوبغالي کې د سولې پونوم سیالي په داسې حال کې پیل کیږي چې د افغانستان او بنگلاديش د 19 کلنو لوبډالو ترمنځ سیالي د سپتمبر په 10مه پیل شوه او همدارز د کرکټ د نړیوال جام لپاره هم لوبډله ټاکل شوې ده
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې یو ځل بیا په موخه د دې سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای لتیری میاشتې په افغانستان کې د خوړو خوندیتوب خراب شوی دغه سازمان نن په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې د خوړو بیې هم ډېرې لوړې شوی او د خلکو عواید کم شوی دی د امریکا ولسمشر جو بایدن یې ور بیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه بایدن پرون په پنسلوانیا ایالت کې د سرګندونو پر مهال ویل چې ټولو ته افغانستان د وټولو د پریکړه پاړه وضاحت ورکول ګران کار دی په کندهار کې د خیر شیګنې دیو بی پری بنسټ مشره فهیمه رحمتي وایي چې طالبان تیر شپه کوټه وروښتي او ورونه ورته دبولې دي د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو وزیر افغانستان او پاکستان دوه ورونه هیوادونه وبلل ایران موافقه وکړه چې نړیوالو څارونکو ته په خپلو اټومي تاسیساتو کې د څارونکو کمرو د لګولو اجازه ورکوي د پاکستان پولیس وایي دغه هیواد په شمال ویدیز کې نن د پاشکال یا موسمي بارانونو او مځکې شوېدو له کبله لږ تر لږه ولس کسان مړه شوي دي په پولند کې نرسانو ډاکټرانو او نورو روغتیایي کارکوونکو د لږو معاشونو او د خرابو کاري شرایطو له کبله اعتراض پیل کړ او د اسرائیل پولیس وایي د هغو شپږو فلسطینیانو له ډلې چې له زندان څخه تښتېدلي وو څلور تنه یې بیرته نیول سوي دي
د دې او نورو خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو ستاسو د ورکو شو ځانو د لټ خبرونه مه هیروي خو تر هغه مخکې سکل د سپتمبر په 11مه پر امریکا د تروریستي حملو شل کاله پوره شول د القاعده شبکې د تروریستي حملو نه یوازې امریکا بدله کړه بلکې د نړۍ په ډیرو هیوادونو او لهغې ډلې په افغانستان کې چې امریکا پوځي برید پرې وکړ ژور بدلونونه راوستل زما همکار رحمت اکل د ارینا ټلویزیون له ویان دی او د ښځو د حقونو له یوې فعالې پوځي وحدت سره په مرکه کې د دې پر ژوند د سپتمبر د 11مه د حملو د اغیز په اړه خبرې کړي اغلې وحدت چې د سپتمبر د 11مه د برید په محل ماشوم او د مرکه په پیل کې په افغانستان کې د ښځو د ژوند پر بدلون خبرې کوي
ګرچن زه ډیره ماشوم خو هغه پیښه مې حتی تر اوسه پورې هم په ذهن کې ده چې په د سپتمبر په 11مه نیټه باندې کوم تحولات رامنځته شول موږ داسې فکر کوو چې هر څه نابود شو اما کوه یو نه برعکس د دیموکراسي لپاره د افغانستان د پرمختګ لپاره د دې لپاره چې مخصوصا د خزي د خزو په برخه کې چې کوم پرمختګونه وشول یعنی هغه وخت راهیسه هغه حادثه ګرچنز شاید یا اته کلن او نه کلن وو تر اوسه پورې زما په ذهن کې هغه شیبه زما په ذهن کې دي چې په کور کې په خبرې کولې چې موږ تحول را ماسه شو موږ مات شو څه به کیږي هغه وضعیت تر اوسه پورې هم زما په ذهن کې ده
څه وخت پوه شوې چې ستاسو په ژوند کې د دې بدلون علت همدا پیښه یعنی د سپتمبر 11مه ده
تخت ورځي مو کړی کړی دی ډېر مبارزه مو کړی دی کله چې مو مخصوصا خزي زه د یوې شبکې د مېرمنو د شبکې غړي په هم لرم کله چې مو مبارزه کوله کله چې مو مخصوصا د بیان د ازادي په برخه کې کله چې مو په یو برخه کې د خزو له حقونو څخه دفاع کوله کله چې مو په سیاسي خبرونه کې آزاد خبرې کولې موږ بیا هغه وضعیت لو چې دا یو لسم مثلا د سپتمبر د دې سبب شو چې نن موږ د جایګا تورې سي بو دا ځای ته ورته کوم د بیان ازادي لرو، موږ دیموکراسي لرو په ټول برخو کې. هاته موږ پانتون ته بچو کله کله هم ځان سره ویل کچېری یو لسم د سپتمبر په خنه رامنځته کېده، نو موږ او تاسو دلته نه وو، نو په ټوله کې دا د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو تحول.
فوزیه جانې، څومره درس او تحصیل مو وکړ؟
ما د لسانس په کچه باندې تحصیل کړی، حقوق مې لوستی، ما د ژورنالیزم په ډګر کې مې کار وکړ، ځکه زما مسلک تقریبا تاسو پوهنتون څلور کاله لولئ، بیا وایي چې زما مسلک یا رشته هماغه ده. اما ما لس کاله په رسنیو کې کار وکړ، زما مسلک اصلا ژورنالیزم ده. ټول علاقه مې همغې سره وکړه چې ما پوهنتون ولوسته، زه هلته ما په رسنیو کې مې کار کوو، تر اوسه پورې هم چې ده طالبانو نظام راغی، زموږ اکثره همکاران تلویزیونونه پریښودل، رسنۍ پریښودل، حتی خارج هم نه دي تللي په کور دننه ناسي، اما دفترونه یې خوشې کړل. اما زه اوس هم ادامه ورکوم، ورته زه کورسو ته تلم، ورکشاپو کې به مې ګډون کول. اما د ماستری پلان مې درلود چې سږ کال یې شروع کوم، متاسفانه کوم تحول چې رامنځته شو اوس هم ویره د دې د اپازینې خپل یو بل همکارانو سره وایو چې داسې نشي زموږ تحصیلات نه لیده ونیول شي. زموږ ماستری پلانونه چې ول د تحصیل لپاره په بهرنیو هیوادونو کې دا هر څه قبول نه شي، نو زما تحصیلات د لسانس په کچه باندې دی، حقوق په برخه کې.
د راتلونکو لپاره یو تصور لري، د راتلونکو پلانونو لپاره که وضعیت بدل شي او که وضعیت په همدې توګه چې دی دوام وکړي؟
متاسفانه باید وایم چې ډیر مبهم حالات سره مخامخ یو. همدغسې چې د ملګرو ملتونو سازمان هم اندېښنه ښودلې ده، وضعیت مبهم حالت کې ده. هر څه شی چې طالبان مني هغه په اما او اگر باندې ده. دوی مثلا وایي چې موږ توافق کوو، موږ توافق لرو چې رسنۍ فعالیت وکړي، ازادي بیان فعالیت ولري، اما اگر د اسلام په چوکاټ کې، د شریعت په چوکاټ کې، مواصلین دی باید دار شي، د شریعت په چوکاټ کې دا اما او اگر کچېری منځ ولر نشي، موږ د راتلونکي لپاره هیڅ نوی پلان نه لرو، ځکه ټولې ازادۍ زموږ څخه اخیستل کېږي. او هغه څه چې موږ تصور کوو چې مخکې موږ پلانونه درلودل چې موږ به چیرې ورسیږو، سږ کال چیرې وو، تیر کال چیرې وو، او راتلونکي کې به چیرې وو، سکوم پلانونه چې موږ د کاغذ په مخ باندې ویستلي وو، هغه ټول په اوبو لاهو کېږي. او اوس وضعیت دومره مبهم دی چې هر ورځ وخت چې محدودیت لګول کېږي، د راتلونکي لپاره موږ هیڅ پلان نه شو ویستلی. د خلصو په ورزش باندې مثلا 13 ورځ بندیز ولګول شو، د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبډلې ستونزو سره مخامخ شو، چې دا ستونزه فکر کوم د استرالیا هیواد لخوا دا حل شوه. په ټوله کې مثلا په پانتون د تاګ همدارنګه نور محدودیتونه چې د خلصو په برخه کې لګول کېږي. که تاسې وضعیت مبهم حالات وي، موږ واقعا خوشبینه نه یو او هیڅ نوی پلان د راتلونکي لپاره نه لرو، اما بیا هم خوشبینه کوشش کوو چې خوشبینه پاتې شو. او د اماراتو څخه مو غوښتنه دا ده چې زموږ حق او حقوق، مخصوصا هغه لاسته راوړنې چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان مبارزې ښځې او نارینه په ټوله معنا باندې هغه په دې برخه کې مبارزه کړې ده، او د دوی لپاره سری کرښې دي، د هغه په نظر کې ونیسي او هغه لمانځه ولاړ شي. په هغه صورت کې موږ کولی شو چې د دغه مبهم حالت څخه ووځو او ځان ته یو پلان ولرو. تر غیر هم متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ نوی پلان موږ د راتلونکي لپاره نه لرو. حتی نه پوهیږو چې موږ پاتې شو دلته او که دغه ځینه ووځو. موږ دوستان هڅوي چې وضعیت به لا هم خرابېږي، له دغه ځای څخه ووځئ. اما موږ زه یوازې نه یم، زه په وړاندې ویل چې یوې شبکې غړیتوب لرم، زه حتی نور هم هڅوم چې همدلته پاتې شي، کار وکړي، خدمات وکړي. همدغه زموږ هېواد ده، همدغه زموږ خاوره ده، همدلته پیدا شوي یو. موږ مبارزه کوو، وګورو چې ممکن وضعیت تغییر وکړي، که وضعیت تغییر وکړي دلته پاتې کېږو، پلانونه به راتلونکي کې سره لرو.
ډیره زیاته مننه. او یو وروستۍ پوښتنه فوزیه جانې، چې لنن شل کاله وروسته یو تصور لرئ د افغانستان لپاره، څه ډول تصور تاسو کولای شئ؟
دا به د وخت په تیریدو سره مشخص شي چې د اوس لپاره خو حاکمیت د طالبانو په لاس کې ده، چې د دوی دوی څه ډول یو حکومت جوړوي، دوی څه ډول سیاست جوړوي، دوی څه ډول له نړیوالې ټولنې سره اړیکې او ارتباطات ټینګوي، دوی څه ډول د افغانستان د پراختیا او پرمختګ لپاره پلانونه جوړوي، په د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې څه ډول دوی ساتي. دا هغه موضوعات دي که چیرې دوی په پام کې ونیسي نو خوشبینی هم سړی کولی شي ووایي چې موږ به د پرمختګ پر لور روان شو. اما متاسفانه که چیرې موږ لاسته راوړنې نادیده ونیول شي، هغه سرې کرښې چې د افغانستان خلک د هغې په برخه کې مبارزه کړې او وینه یې تویه کړې ده، هغه په نظر کې ونه نیول شي، نو متاسفانه موږ خوشبینه نه یو دې ته چې د افغانستان راتلونکي یا تر شلو کلونو پورې موږ څه ډول وسنجوو یا نظر ورکړو، خوشبینه ورته نه یو. اما هیله مو دا ده چې نړیواله ټولنه په ټوله معنا باندې د افغانستان د خلکو سره ودرېږي او همکاري وکړي، ځکه موږ هم د همدغه دنیا د خاورې یوه برخه یو، بشر یو، موږ هم حق او حقوق لرو، انساني حق نه برخوردار یو. نو د نړیوالې ټولنې نه مو غوښتنه دا ده چې په ټوله معنا باندې د افغانستان له خلکو سره ودرېږي، تر څو موږ د راتلونکي لپاره هم خپل حق او حقوق نه محروم نشو او هم خوشبینی او پرمختګ د افغانستان لپاره ووسی.
د اریانا تلویزیون ویاند او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت و چې د سپتمبر د یولسمې د حملو د اغیز په اړه خبرې کولې.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او شهیل ستاسو د بشپړې روغتیا او آرام ژوند په هیله د نن ورځې دغه پروګرام چې ما طاهر روشان چمتو کړی دی تاسو ته وړاندې کوم. په دې اونۍ کې د پیدا شوي عزیزانو په اکله پیغامونه زیات نه ور رسیدلي، خو یو څه سب سوي ژغونه چې ستاسو د خوا موږ ته را رسیدلي دي د خبرونې په لومړۍ برخه کې درته اورو.
السلام علیکم. سلامونه نه کې هلې دي ازادي رادیو کارکون کوریدون کتا زه هم فهم مسب کو وارث محبت ملي دي صاحب نه یو کس دا د جواد په نامه باندې هغه ترګې شنې دي سرغوندي حلق ده، نو وای چې زه د ننګرهار یم، خپل پلار نه مم نه وارې دي، هر د چا زوی وراره یې هر څوک زما غږه اوري، نو دې صاحب نه مې تماس نیولی. بیا هم زما شماره صفر وسوه دېرش یویس صفر صفر او امتحان شماره مې دا صفر و و و پنځه صفر شپږ یو درې یو. خدای سامان.
سلامونه د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. نور الله هجرانه ما کابل کلاکانو څخه دلته د 2021 کال د 18 نیټه ماسپښین مهال دخل ته یو دوست یو ماشوم راوسی سبنا په نامه، وای د هرات د خوانیمه د هرات ولایت د مرکز نه یم او زه نور الله هجرانه ما کابل کلاکانو څخه. دغه انجلۍ په اړه که څوک معلومات غواړي مهرباني له مخې په دغه شمېره مونږ ته زنګ ووایي. سپر شپږاویا نه پنځوس نه پنځوس اوه سوه شپږ شپږ، یعنی سپر اوه شپږ پنځه نه پنځه نه اوه شپږ شپږ. بله اتصالات میرا ده سپر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه، یعنی سپر اوه اته اوه یو یو شپږ شپږ څلور نه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه الحمدلله ما د غزنی ولایت څخه اړیکنی ولایت نو مو یو نفر پیدا کړی ده شاه محمد نیمی محمد الله زوی ده د یکی ولسوالی ده. هر څوک کار چا ورکی په دې شمیره د زنګ ووایي صفر نه یا اویا نوي درې سوه دوه ویشت بله شمیره ده صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا پنځه وار بیا شمیره وایم صفر نه اویا اته دېرش شپږ شپېته تر اتیا اخر کې پنځه. پس مننه له ازادۍ راځه.
ګران اوریدونکو دا و یو شمېر هغه پیغامونه چې د ځینو پیدا شوي عزیزانو په هکله معلومات وړاندې کاوه، اوس په هم راسو هو پیغامونو ته بغواژ ونیسو چې تاسو د رکوسو عزیزانو په حقله معلومات راکړي.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادالی ولسوالۍ د شاور د دښته د راغلستولو. ما ورور روک دی چې عمر یې د 50 کالو دی، چې د کاري په تندې د 15 میاشتې کېږي. د کوره نادرک د نژې سرک نه لرو. هر مسلمان ورور د دفتر معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري، تر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره را بیا وایم. صفر و دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. مشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم، تعالی په خیر خیرت ای زده. هلمند ولایت د کجچول سواله د زمینداور د سیمه اوسیدونکو هم پیلن فنانسرات چې ما یو ورور دی تقریبا د لوی اختر رئیس د پروش کله لوی اختر رئیس نادر کسوی دی د شمس الله په نامه دی. زم نور الحکیم ما ورور دی نو د پروش کله رئیس نادر کسوی دی بیا د شمس الله نه شایل دل دی نه معلومه است. نو هر مجاهد مسلمان ورور ته کله شمس الله په حق معلومات یا د چا سری ما سر دی په دغه شمیره تماس ونیسی. د ټلیفون شماره ده 0015 92 85 22. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0015 92 85 22.
ہلو السلام علیکم، زدی آزادی کارکون کو سلام بعد السلام علیکم بعد ولایت نا دیدن لسوالینا تماس سب نوالی زدا پیغام پیش دم اولاد و زمان دی ورکتی یو شمامون منی گی زمان داوت یما دو زمان می ورکتی یو شمامون منی گی یو ایسان اللہ منی گی شمامون چی داد شلو کالو دا دا غیلو نشانی دا دا نخ راشون ای کاجو واجو دی ایسان اللہ چی داد پینجور کالو دی ار مسلمان ورکتی چی معلوماتی یا لدلی یا لچافری یا طالبانی معلومات لری پا دا غشمات دی زنگ را توی سپر آویا چلور دیست شپږویشت څلور سوه درې پنځوس شماره یې بیا درته وایم سپر اویا څلور دېرش شپږویشت څلور سوه درې پنځوس. هر مسلمان ورور ته چې دغه ارکانو په اړه باندې معلومات وي په دغه شماره دې زنګ را ته ووایي. وسلام، خدای پامه.
السلام علیکم ورحمة الله، ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږم چې زما یو زوی په نامه د نصرت الله نصرت چې د 15 کالو په عمر وو، تقریبا 4 کاله کېږي ورک شوی دی. نو د 19 کالو په عمر به اوس نادرکدی د کندهار د ولایت د زړې د ولسوالۍ د ناجي د کلي ډېر به اداره او چالاک هلک او طالب العلم وو. نو هر ورور چې په هکله معلومات لري پر دغه نمبر دې زنګ را ووهي، پر دغه نمبر دې تماس را سره ونیسي. 0 0 1 1 3 5 2 5 صفر بل نمبر سلام نمبر دی 0 0 4 5 1 1 1 2 9. نمبر بیا تکراروم 0 0 1 1 3 5 2 5 صفر و سلور پنځه یو و یو سلور دوه نه. وسلام.
السلام علیکم، هغه د ایمو دلته یو اخی دی اجامان الله نومیې دی. د اجامان الله په نامه سپینځلی سړی دی. دا څلور میاشتې بچی شي چې د کوره څخه یو چا پورته کړی دی. نو بیا چا نه معلومات کړی دی نه څوک په اړه معلومات لري. که څوک په اړه معلومات لري په مهرباني زما خدمو څخه به دغه شمېره باندې معلومات وکړي. 0 0 1 5 5 5 0 0 1 5 5 5 5. یوه بله شمېره هم درته وایم 0 0 3 1 1 9 2. 0 0 3 1 1 9 2.
السلام علیکم.
السلام علیکم نظری ټول اوریدونکو کارکون ته سلامونه زما طرفه غلام تخی د ګل محمد جی د عبد العزیز راره چې د بادغیس په ولایت د بالمرغاب د ولسوالۍ د شمنک کلی تقریبا د 10 کال کې چې دوی د خپل اساسي ټاکلو څخه نادره کړي کله د کڅو د دغه عقل معلومات لري یا د خپل مازه غوري د مهرباني د مخه دی په دې شمیره زنګ ووي چې پر آیا څلور 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 اته نه یو شپږ شماره بیا وایم چې پر آیا څلور 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 اته نه یو شپږ
دوه سلام
ابلی السلام علیکم ما خو سلامونه ونی کلیمون استاپات چې یو څه جوړ اوریا احمد سلام نه یالم د سټه کندار سره ستاسو په تماس کېم زموږ دوست چې څنګه سکال کې چې ورک دي چې چا ته پاتې وي زما سره چې په داس نه را تماس ونی سي سپر اویا شپږستې شپږنیوی یو سلو اچا شنارا یو ځل بیا سپر اویا شپږستې شپږنیوی یو سلو اچا چې د خدای په امان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د پرا ولایت پر ارود ولسوالی څخه ستاسو پاړی کې نه غون دیوال دی چې څنګه کال کې رانه ورټ دی او نومې ګل زمان دی د پلار نومې ګلستان دی که هر چاته معلومات دی دا خلم برتلې زنګ ووي سپروسه پرو درپندوس یويشت اویا سپروسه پرو درپندوس یويشت اویا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم او دلخنان ومن کندهار ولایت ثلاثه مک سلامونه ته ځنه او د ازادي رادیو ټول کډربونه اوریدم چې څوک ما आवाज اوري زما یو د سرکتی د سهیل احمد په نوم کې څوک پاره معلومات لري او یا ورته معلومات شي هله د څنګه سره په دغه شی سره چې زه وایم هړي کر سره ونی شي صفر نه 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 سپر نه اته څلور سو اته د شمیرې تکرار سپر او نه نه سپر نه اته څلور او اته او یا هم بل شمیره سپر او سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د شمیرې تکرار سپر اووه سپر سپر درې شپږ پنځه درې اووه اووه د خدای په بله السلام علیکم زه ندام احمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د چوکازو د کلی څخه مزه د اکازی ویش په نامه د علاوالدین د جمالی اکازی دی تقریبا د څلور کال کېده چې د خپل کور څخه نه درکه دی او مسته نه رمره او نه د ژوند معلومات ده هر مسلمان ورور چې په دغه اړوند معلومات لري مسته دی د ټلیفون دغه شمیرو زنګ ووهي صفر اویا کوش پته ما اته اساسو دو اچا علاوه د نمیز چې کوازه د کلی د شینه سترګې تقریبا د غاتل اسکاله عمر لري د غسان سالې د چوکازو د کلی والسلام
السلام علیکم سید په لږه حاضر یم او کابل لو سیدون کای زموږ یو ماشوم د صدق پنامو باندې د 13 درې میاشتو راهیسې ورک ده نو دا زبر رادیو د کارکونکو نه هیله کوم چې دا غفایم زمونږ لګ زر زر نشه چې او توریدونکو نه هم هیله کوم چې چا سره د دغه ماشوم په اړه معلومات نو مونږ ته په دغه شمیره باندې ځنګ وهي یعنی سی پر وسو شپږ بغلس بری دی شو دی یعنی سی پر وسو شپږ شپږ یو د درې درې او و او سلام
السلام علیکم ویزر احمد د غزنی ولایت دندړو ولسوالۍ د خیل له کلی څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې د 200 کلو په عمر باندې د اسلام احمد نیږي د محمد یوسف زوی دی د اسرا احمد ورور دی دا ورځ کې چې نادره کده کچا ته معلومات کیږي په دې اړیکه دی د ما سره هیڅ مارا دی د ما سره اړیکه ونیسي تر اوسه وش پوښ پته تر دې پنځه نه وي بلش مارا دا تر اوسه پنځه نه وي اته زر ادو تا واته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا حدیث حسین تاسو ته لایږم چې تاسو ته لایږم خبر کوم. ما یو بچی دی چې د ښار نه نږدې 15 کلن دی، جبه باندې دی. درنه ستاسو په تور ته هم ورسره ده. په هر طرح معلومات یې د ښار سره ځنګ وځي. سفر و و استا و ن ت ن ز درې مرای له ګل سره ومن. سفر و و یتا دعا نا سریف نا ایزا درائی
السلام علیکم ازادی رضی طول کرکون که ریدون کتو سلام علیکم زمان دور چکی در محسان پا نامدی در لشکرگا مرکز که در شفتار وکال کیزی نا در رکت دور در محسان نیاز محمد نمیدی چی در محسان خشر دی هر چا تا که در محسان پاک در معلوماتی یا در مجاقا وری زما سره دی اړیکه کې ونی شي زما یو ټلیفون شته نه راځه چې پر وای شي پر اته چې پر شپاش اته څلور نه پنځه او لازر ډالر دی ځکه مې دی ټلیفون شته را ځل بیا چې پر اویا اتیا اته شپېته څلور سو پنځه نیوي ټول د سنتې لکې کې په دا معلومات لري زما سره دی.
السلام علیکم، زه عبدالمتین د هلمند د نادعلي ولسوالۍ د شهود د دښتو د غږ لرتولو. ما یو ورور ورک دی چې عمر یې د 15 کالو دی، چې د کاري یې په تن دی. د 15 میاشتې کېږي د کوره نادرکه دی، موږ هېڅ درک نه لرو. هر مسلمان ورور د دغه معلومات لري یا د دې خپل زموږ آواز اوري، پر دغه شمېره د زموږ سره اړیکه کولی شي. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه شمېره را بیا وایم. صفر اووه دوه واره یو یو اووه شپږ اووه نه صفر پنځه. روشان ساتو دا هیله ده چې موږ ته نشر کړي. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو، د نن ورځې دغه پروګرام د همدې ورځې پیغام په خبرېدلو سره پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو په پیغام ثبتولو ماشين کې پیغامونه ثبت کړئ. موږ هرو مرو په نوبت سره درته خبرو. تر بلې خبرونې پورې ستاسو د سوکاله او آرام ژوند په هیله خدای پامه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243681. یا ورې بیا وایم 0000243681. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420221211415.
پلور چکر تلان شو چی وکڑو سیل دا منڈیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا رازا جانانا دا پکتیا پلور چکر تلان شو چی وکڑو سیل دا منڈیر بیا بس پین غر تلان شو رازا جانانا Thank you. جانا نشا خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو و وندا زازیو ګورو پختانه وکړو د مشرانو او ظلمیو